Cel kilohertz.
السلام علیکم پاپن سن کی د سحر اته بجیسوی ازادی رادیو ته ورجس د ازادی رادیو بل یو ساعت خبرونه فایل سو په فایل کی خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استادې د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبري کړي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بېګا خپور کړ، ویل سوي چې روزه اوتونبایوه د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره پر راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوي سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یوه بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلي متقی له قوله راغلي هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلي متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوې رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یوې ایران او بلې پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیا رغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و. خود میرمن بوجرت پوینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومي ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسون ښار پر ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړي دي. د سربیا په مرکزی برخې کې په یوه څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. روسي چارواکي وایي پیښه تیره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې 9 تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کیدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده. ټاکل سوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوبې کې فرانسې پولنډ ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسه او انګلند چې غښتلي لوبډلې دي د اتو غوره لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د سیاسي مسایلو یوه شنون کې وایي
چې د بشري حقونه دي او د ښځو حقونه دي د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي، کوټلي او مؤثر ګامونه واخیستل سي.
په کندز کې خلک د ګډوډیو او بې نظمیو له زیاتېدو شکایت لري.
تر غرفې لاندې 15 متره کثافات ده، بې خیالات ګډوډ ده.
په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځني احتساب غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یوناما پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ځینې ماده یادې کړې او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې وروستی پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په نهمه ماده کې چې پرون یوناما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف مې کړي یا مې په ناحقه له خپل هېواده وباسي. یوناما له دې ماده سره لیکلي دي چې افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیې هرې مادې ته یې باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي، زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شویم او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړې اعلامیه لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یوناما د دسمبر له لومړۍ نیټې پر وروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خبرې کړي. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقونو د موادو د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د ښځینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخوانی نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او لدندو ایستل او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی، خو ډیری دا محدودیتونه پر ښځو متمرکز دي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نوومبر په 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لیندۍ په اومه ازادۍ راډیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقونو په اړه ځانګړی تعریف لري او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغوړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقونو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دي.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځ په درشل کې د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو د نوامبر پر 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیر اونۍ کې شروع شول او دا به یو هفته نورم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالي د مبارزې په خاطر باندې، و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوغاوی برنامه و او د افغان میرمنو د دغه فرصت سره په استفاده سره مونږ غوښتل چې دغه لاریونونه پیل کو او کوم وضعیت چې د افغانستان خزی او د افغانستان خلک د نه په افغانستان کې لري نړیوالو ته وړاندې کو. سربیره پر دې مونږ په مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړله چې په افغانستان کې اوسنی شرایطو باندې توجه وکړي او څه د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي کوټلي او مؤثر ګامونه واخیستل سي او هیر هم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغې ډیر ارزښتمن دي او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازی توب راځي یا د یو مؤسسې یا د یو نهاد یا د یو پارلمان یا د یو ګوند په استازی توب باندې راځي. نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کوم سرغړونو ته ده؟ یعنی په کومو برخو کې دوی ډیره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خود سر زنداني کول لا اوسه پورې هم دوام لري په افغانستان کې متاسفانه هیڅ څوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه غني. سربیره پر دې چې څرنګوالی د دې نظام تر پښتنې لاندې دی د خلکو ځای او د هغوی حق چې شای دی هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې موږ په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامی خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجر، حتی عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار. اعتبار په دې باندې هم نشته ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، ازادي د بیان نشته او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه میرمن بارکزای. او سې پښتنه ده چې ځینې فعالان د فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښم
دا چې طالبان د بشري حقوقو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني دا په دې معنا باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې هم په اسلام هم په افغانیت کې او هم په بشري حقونو کې او په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغانه سیاستواله شکریا پارکزیوا.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. په بریتانیا کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د لامبو واهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلې ده. نور جزئیات د بختیار ساحل پراپور کې اوري.
افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د برتانیا د لامبو واهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلې. دغه سیالي چې پرون په انګلستان کې ترسره شوې ولی محمد نوری د اویا لوبغاړو لمنځ لومړی مقام خپل کړ. خاغلی نوری ازادي رادیو ته په لګلي پیغام کې ویلي دي
سرو زرو میډال وګټه. البته دغه 500
په دې سیالیو کې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوري 50 متره واټن په 9 څلوېښت ثانیو کې طی کړ او د لوبو اتلولي یې وګټله. نوري تر دې وړاندې هم د نابینا او بینا لوبغاړو د ځغاستې او لامبو وهلو په سیالیو کې اتلولۍ ګټلې وې.
نور بس دی له شدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
او سم د سیمې په اړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روان اونۍ کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران لوی ترنوال ویلي چې د امر بالمعروف پولیس چې د گشت ارشاد په نوم یادیږي لغوه سوي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین نه.
د ایران د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د ټول هیواد په کچه د درې ورځني اعتصاب او د چهارشنبې په ورځ د پلازمینې تهران د ازادۍ چوک پر لور د لاریون غوښتنه کړې. د دې اعتصاب غوښتنه په هغو پوستونو کې شوې چې پر ټویټر خپاره شوي او رویټرز خبري اژانسې راپور ورکړی. په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو لپاره ورته غوښتنې شوې وې چې په نتیجه کې یې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د ایران وضعیت یې کړکېچن کړ. دا له اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ اعتراضونه دي. په دې اعتراضونو کې د فعالانو د خبري اژانس هرانا د راپور له مخې د شنبې تر ورځې پورې د 4 ماشومانو په ګډون 400 معترضان او 1 تنه امنیتي پرسونل وژل شوي او همداراز 13,210 معترضان نیول شوي دي. په ایران کې دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د پوره حجاب د نه مراعتولو په پلمه د ایران د امر بالمعروف پولیسو یا گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 یې په توقیف کې سا ورکړه. په همدې حال کې په هغو پوستونو کې چې پر ټولنیزو شبکو او د شاروخ په څیر په ځینو ورځپاڼو کې خپاره شوي راغلي چې په تیرو څو اونیو کې په واټونو کې د گشت ارشاد پولیس ډیر لږ لیدل کیږي، ځکه چارواکي احتمالا هڅه کوي چې د نورو اعتراضونو د پارولو مخه ونیسي. د شنبې په ورځ د ایران لوی څارنوال وویل چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی دی. د ایران د کارګرانو خبري اژانس د جعفر منتظری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا پولیس هغه ادارې منحل کړي چې رامنځته کړي وو، خو د کورنیو چارو وزارت چې دا پولیس په تشکیل کې شامل دي تر اوسه په دې اړه د منتظری خبره نه ده تایید کړې. همداراز د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې لوی څارنوال د دې ځواک د ادارې مسؤل نه دی. ایرانی چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې تهران به د تیرو 1900 له اعتراضونو سره سره د حجاب په برخه کې د اسلامي دولت اصول بدل نه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کونړ کې د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران سره کاروبارونه ټکنی سوي او بازار یې سوړ سوی.
په کونړ کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو په لسګونه کارخونې جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمېر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به کوربنو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوي شیان اخیستل او یا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو ته نورو ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي نو ورسره د دوی بازار کمزوری شوی دی. زیور رحمان په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
مخکې خو داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په ټولنه خفه پرمانه کچه خرڅېدلې. یو سړی به چې کابل ته تلو ځپې ته 4-5 دانې به وړه وای د کونړ په خپله خلکو ته به ورکوه. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوې دي.
ولا مخ کې خو جمی کې ډېر کارونه د خلکو په ډبل جامې کولې واسکټ د پکول خو کار جوړو کاپی کار بکې دوه اوس حالات به خنيس خراب شي چې خلک لا ډبل چکه چې اگر نارو جامو وسن لري.
دوی وای په خو ور سره ګڼو کسانو کار کولو خو د کارونو کمزوري دو سره هغوی هم په کورونو ناستي. په کونړ کې د وړینو چپنو واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پیښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بیې لوړې او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې خو جیبونه یې خالي دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بیروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بې وایي هڅه کوي چې کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ غا ورونه چې تجاران رونه دي یا زمونږ غا دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامې ګنډي څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې د دغه سره تعلق لري هغه ورونه بیکاری چي ده. نو داغه د پاره ان شاء الله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه ان شاء الله امید لرو چې هغه شروع شي چې دغه ورونه بیکاری ورسره د منځه لاړ شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو واسکټونو او پکولونو ګنډونکي په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.
افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی د خپلو تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ننني محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
سره له دې چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې بهر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې بهر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یوې شرکت مسؤله وایي
په ټولنه کې شاوخوا 250 زعفرانکاري ښځې کار کوي چې زعفران یې له هیڅ لارې نه پیرل کیږي او نه هم صادرېږي. تر دې دمه هیڅ یوې موسسې او حکومت ورته د صادرولو زمینه نه ده برابره کړې.
میرمن دقیق وایي د زعفران کاری میرمنې د مجبوریت لمخې خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګیلم لاسي صنایعو شرکت مسؤول وایي د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوی دي.
زموږ محصولات د ټغرو او غالیو په برخو کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکاران ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دي، فقط مشکلات چې دي د صادرات په مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه به چې دا ډیر زیات او خارجي مارکیټ کې مونږ نمایشګاوي یا نندارتونونه دایر کړو. مونږ تجارت نشو کولای چې د خپلو صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت دغې ادارې خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د صادراتو او وارداتو ویزو تر لاسه کولو او په نندارتونونو کې د ګډون په برخه کې که زموږ سوداګر ستونزې ولري دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به یې حل شي.
فابریکو خاوندان او د تولیدي شرکتونو مسؤلین ټینګار کوي که د خپلو تولیدي توکو بهر ته د صادراتو ته پاملرنه ونه شي د تولیداتو په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
او اوس هم د فوټبال له نړۍ د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډلو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړ چې 3-1 فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې 3 ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په 90 دقیقه کې ګول وواهه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوښۍ پیل کړې وې او د پولند مینوال ناهیلي ول. د ورځې دویم لوبه بیا د انګلستان او سنیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړیو نیمه کې 2 او په دویمه نیمه کې 1 ګول ترسره کړ او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده. د یکشنبه ورځې په پایلو کې په نړیوال جام کې د پولند او سنیګال سفر پای ته ورسېد. د فرانسې او انګلستان لوبډلې به د ډسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. تر دې وړاندې ارجنټاین او هالند د منځلوبو بریاوې ګټلې وې. د یادونه ده چې نن به د کابل پر وخت د ماښام 2 بجې جاپان او کرواسیا او شپې 12:30 بجې برازیل او سویلي کوریا په منځلوبو کې مقابلې وکړي. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پیلوبه به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي.
په کندز ښار کې ګډوډي او بې نظمۍ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د کندز ښاروالۍ په ښار کې د دوکانونو مخې ته غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي دي. د خلکو په خبره چې دې کار دوکاندارانو ته ځینې ستونزې ولاړې کړي دي.
د کندز یو شمیر ښاریان انتقاد کوي پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کندز ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د دوکانونو مخې ته د غرفو ځای پر ځای کولو سره د ښار ښکلا له منځه تللې ده.
کندز اوسیدونکي غرفې والا بیخي بې نظمي کړې ده، مخې دوکانونه ټوله بنده کړې ده، سودا او خرید فروغ ښار بیخي هر غرفې لاندې 15 متره کثافات ده، بیخي حالت ګډوډ ده. دا بازار ده، دا بازار خوشې چې خلک سودا واخلي خپله.
د دوی د خبرو له مخې د کندز ښاروالۍ د ښار په 2 مهمو لکه د چینې فروشۍ او نمک فروشۍ واټونو کې د دوکانونو مخې ته د ښاري پلان خلاف غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې ښار کې بې نظمي او ترافیکي بندښت زیات شوی دی. همایون ساپی چې په کندز ښار کې دوکان لري وایي
دا غرفې ایښې دي، اوس جادې هم بندې شوي دي، دوکانونه مخې هم بندې شوي دي. سرسبزي خو دا دوکانونه جاده کې غلطکونه درېږي او د هغه د ټول بې نظمي خو دا ونه توجه څوک نه کوي، خو اوس خلک ډېر مشکلات سره دي. جادې هم بندې شوي دي، دوکانونه مخې هم بندې شوي دي.
دوی وایي پخوا د نمک فروشۍ او چینې فروشۍ راستې سمسورې وې، ځکه ونې پکې ولاړې وې، خو د غرفو یې ښودلو په خاطر د یادو راستو ونې وخل شوي او له امله یې د ښار سمسورتیا او سرسبزي هم له منځه تللې ده. د کندز ښار یو بل دوکاندار خان محمد عثمانزی آزادۍ راډیو ته وویل
د غرفې خو دوکاندار تم غټ مزاحمت کوي او خلکو تم مزاحمت کوي بل چې د غرفې بیالې په سر ایښودل شوي دي دلته نه ونې شته دي نه بل شی سرسبزي بیخي ختمه ده او د غرفې دغه تختونه چې ایښي دي دا غټ مزاحمت کوي د خلکو ته دوکاندار تم غټ مزاحمت ده او خلکو تم مزاحمت کوي
هغه شمیر کسانو چې پخوا په کندز ښار کې د سړکونو تر غاړې لاسي سوداګري کوله دوی هم شکایت کوي چې ښاروالۍ هره میاشت له دوی څخه د هرې غرفې له 3000 نیولې تر 4000 افغانیو پورې کرایه اخلي دیرش کلن میرویس چې اوس د هندوانو په راسته کې په یوې وړې یو نیمترې غرفې کې بنجاره پلوري وایي
د دولت قبلي میشتې مرج کار غریبي میکنیم
د پخوانی حکومت پر مهال موږ د سړکونو تر غاړې کاروبار کوه له موږ نه چا پیسې نه اخیستې خو اوس طالبانو د دوکانونو مخې ته غرفې ایښي دي او له هرې غرفې نه د میاشتې 4000 افغانۍ کرایه اخلي له یوې خوا کاروبار نشته او له بلې خوا ښاروالۍ له موږ نه هره میاشت 4000 افغانۍ غواړي حیران سو وکړو او کومې خوا ته ولاړ سو
و مو غوښتل د کندز د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه د معلوماتو له مخې د کندز ښار نوي کاله مخکې کابو د 5000 نفرو لپاره جوړ شوی و خو اوس مهال په دې